یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستوري مشه د ازادي راډیو د روانې یو ساته غرمنۍ خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د فاریاب ولایتي شورا وایي د دغه ولایت 90% خاوره د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. دا شن په نړیوالو مسایلو کې د ایټالیا د روانو پارلماني انتخاباتو په اړه وروسته حال درکو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ملکی وګړو د وشل کېدو په اعتراض کې په غزنی ولایت کې د سلګونو تنو مظاهره چې پرون پیل شوې وې نن هم دوام وکړ. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن په زیمبابوې کې د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي په مسابقو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین د کمونست ګوند اقدام وستایو چې د ولسمشر شی جین پینګ د ولسمشرۍ د دوو دورو محدودیت یې پای ته ورساو. خبرونو تفصیل. د ملکی وګړو د وشل کېدو په اعتراض کې په غزنی ولایت کې د سلګونو تنو مظاهره چې پرون پیل شوې وې نن هم دوام وکړ. مظاهره چانو په غزنی کې د کابل کندهار لاره بند کړې او وایي تر هغو چې د دوی پر کورونو یرغل کوونکي محاکمه شوي نه وي له اعتراضه بل اسوان اخلي. دوی د والي د دفتر مخ ته د اعتراض په توګه دوه خیمه هم درولې دي. یو اعتراض کوونکی ازادي راډیو ته ویل
هغه څوک چې په دغه قضیه کې سکیر خلک دي هغه ته دې سزا ورکړ شي، هغه دې د خلکو ته قانوني محکمه کې اعلان شي.
اعتراض کوونکي وایي چې د جمعې په شپه وسلوالو کسانو چې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و د قرباغ ولسوالۍ په شیرآباد کلي کې د دوی پر کورونو یرغل وکړ. دوه ملکیان یې وژل، دوه ښځې یې ټپیانه کړې او دوه تنه نور یې له ځانه سره یرغمل کړل. اعتراض کوونکو پر حکومت غږ کړی چې حمله کوونکي د عدالت منګولو ته وسپاري او کنه د قوم په سطح به په خپله پرېکړه وکړي. د غزنی د والي ویان وایي چې له اعتراض کوونکو سره خبرې روانې دي څو هغوی د لارې پرانستلو ته وهڅوي. په هلمند کې افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ او مرکز لخکرګاه ښار نهمې حوزه کې یو ولس وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان امنیتي ځواکونو په نادلي ولسوالۍ کې د پیل شوو عملیاتو پر مهال په شاول سیمه کې 5 کیلومتره پرمختګ وکړ او وتنه وسلوال طالبانو ته چې درې پکې وشل شول او څلور نور ټاپیان شول مرګ ژوبله واړوله. د ګډ ځواکونو د عملیاتو پر مهال 2 مختلف ماینونه کشف او خنثی شوي دي. همدارنګه د لښکرګاه ښار د نهمې حوزې سور ګودر ساحه کې د پولیسو په تصفیوي عملیاتو کې 3 وسلوال وشل شوي او 1 تن ټپي دي. طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن په زیمبابوې کې د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي په مسابقو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. د هغو معلوماتو پر اساس چې د کرکټ نړیوال شورا پر ویبپاڼې خپره شوې دي افغانستان د هانګ کانګ، نیپال، زیمبابوې او سکاټلند سره په بی ګروپ کې دی. هالند، پاپوا نیوګینی، متحده عربي امارات او ویسټ انډیز په الف ګروپ کې دي. په دې ټورنمنټ کې د کرکټ لس لوبډلې برخه اخلي او وروسته درې ګټونکي ټیمونه به د سوپر شپږ په نوم سیالیو ته وځي چې ګټونکي به په نړیوال جام کې د ګډون حق ترلاسه کړي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ په 2019 میلادي کال کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین د کمونست ګوند اقدام وستای چې د ولسمشر شی جین پینګ د ولسمشرۍ د دوو دورو محدودیت پای ته ورسو او هغه ته لار پرانسته چې تر نامعلومه نیټې پورې ولسمشر پاتې شي. د سی این این د راپور له مخې ټرمپ یو صوتي پیغام یا اډیو کې د چین د ولسمشر په اړه ویلي، اوس هغه د ټول عمر لپاره ولسمشر دی او د ستر شخصیت دی. سی این این وایي چې د ټرمپ صوتي پیغام پرون د فلوریدا د بسپنې ټولولو له یوې غیر علني غونډې څخه ترلاسه کړی دی. د جرمني چپلاسي سوسیال ډیموکرات ګوند بنن پریکړه وکړي چې آیا د یو پراخ بنسټه ائتلافي حکومت لپاره د صدر اعظم انګلا مرکل له محافظه کار ګوند سره یو ځای شي او کنه. چپلاسي سوسیال ډیموکرات ګوند د دې لپاره خپل منځي انتخابات کړي دي او نن یې د رایو پایله معلومیږي. که چیرته د دې ګوند غړي له میرمن مرکل سره ائتلافي حکومت رد کړ، نو دا پریکړه به جرمني لا نور هم په سیاسي بې ثباتۍ کې ښکیل کړي چې د حل لپاره باید له سره پارلماني انتخابات وشي. انګلا مرکل به ښایي د اقلیت حکومت د تشکیل لپاره هڅه وکړي چې له وړوکی یا د اقلیت حکومت تشکیل کړي چې تر اوسه په جرمني کې ساره نه لري. ټاکل شوی ده چې د چپ لاس سوسیال ډیموکرات ګوند د خپلمنځي انتخاباتو نتیجه نن د ورځې په اوږدو کې په برلین کې اعلان شي. او یو سړی پرون د سپینې ماڼۍ کټارې ته نږدې ځان وواشه. دا پیښه سبب شو چې د څه وخت لپاره د امریکا د ولسمشرۍ ماڼۍ چې کلکه ساتنه یې کېږي بند شي. د واشنگټن پولیسو د دغه کس چې نوم یې نه دی اعلان شوی وژل کېدل تایید کړی دی او ویلي دي چې دا پیښه غرمه مهال سپینې ماڼۍ ته نږدې وشوه. استخبارات ویلي چې دغه کس هویت تر هغو نه څرګندوي چې خپلوان یې خبر کړی شي چې خپلوان یې د دې پیښې نه خبر شوي نه وي.
تاسو موږ غل ازادي رادیو خبري وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د فاریاب ولایتي شورا مرستيال وایي دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخ ده.
فاریاب در یک حالت برهم در هم است که هر لحظه امکان از این میره که هر ولسوال سقوط بکنه. بنابراین با یک سردرگمی مطلق قرار داریم دیگه. آنچ 90% خاک فاریاب نزد طالب است و 10% هم که ما در معرض خطر سقوط قرار دارند.
در مورد امنیتی چارو کارپوس را مرکه هم کرده.
مشکل داره چه در قومون و ترمند اختلاف در حالت در جنبش قماندانان دی او در دولتی ادارو امنیتی چارواک دیدی دوری ترمنس همهگه نشته.
امنیتی چارو کارپو میرزا محمد یارمند و داشن پا نریوالو مسائلو که در ایتالیا در روانو پارلمانی انتخاباتو پارا و رسته حال هم درکو. در ترسنگ نوربست اونیس پروگرام هم در دقیق پرونه پا دو هم انیمایی که او ریدلشه هیلده ترپایمو ملتیاو کری. من چې ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو د سهار لبونه د مخام تر وو بجو په همدې سپه کولای شي چې په رڼا توګه واوري. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د فاریاب ولایتي شوراوي د دغه ولایت 90% خوره د وسلوالو طالبانو په واک کې ده او 10% خوره اوسمهال د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. همدا شیبه زما همکار اجمل تورمن را سره سټوډیو کې ده او نور جزئیات پر سره شریک کړي.
بله وسال صاحب، تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره تر فراه وروسته له فاریاب نه هم د نامنې خبرونه خپاره شوې دي. دغه نامنې تر دریب دي چې د نوموړي ولایت د ولایتي شورا مرستيال وایي که پام ورته ونه شي نو نوموړي ولایت بل سقوط سره مخ شي. صبغت الله سیلاب په دې اړه د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د فاریاب ولایت 90% خاوره له وسلوالو او طالبانو سره ده. دی وی وسلوال طالبان اوس مهال د ارمان المار ولسوالۍ تر 1 کیلومتر پورې فعال دي. په قیصار کې هم دغه شان د پښتونکوټ ولسوالۍ ډېره برخه د طالبان په واک کې ده. موږ وضعیت ته اندېښمن یو که عملیات ونه شي نو لاسوتلې سیمې بېرته ونه نیول شي. فکر کوم ولسوالۍ به سقوط وکړي او جنگ به د فاریاب تر مرکز میمونې پورې راورسېږي. د ښاغلي سیلاب په خبره په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو کمښت، د امکاناتو او تجهیزاتو نشتون، د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د پراخ حضور عمده لاملونه دي. د فاریاب د سقوط په اړه دغه ولایت د ولایتي شورا د غړو اندېښنې وروسته له هغې دي چې په افغانستان کې د یو شمېر ولایتونو ولسوالۍ په څوځلي د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوي او ان کندز ولایت هم 2 ځله سقوط خو بېرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه تاییدوي خو وایي ډېر جدي نه دي. دغه وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر ولایت فاریاب تحرکات دشمن است مگر چالش
دی وی فاریاب کې د دشمن خوځښتونه ښه وجود نه دي. تیر شپه زموږ کمانډوز واکونه ولایت ته رسیدلي. دفاع وزارت په جریان کې ده هلته به عملیات هم پیل شي او نور ځواکونه به هم واستول شي. مثال سه په افغانستان کې د امنیتي اندېښنې او د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو د زیاتېدو ویره په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت د کابل پروسې په دوهم پړاوناسه کې وسلوالو طالبانو ته د سول لپاره تازه وړاندیزونه درلودل خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په رسمي ډول ورته ځواب نه دی ویلی.
بله ډېره زیاته مننه کوو تورمن صاحب کوربدن د فاریاب ولایت پاره مو زما د همکار اجمل تورمن ریپورت کې واورید. دل چې د دغه ولایت 90% خاوره اوس مهال د وسلوالو طالبانو په واک ده. په همدې موضوع تم کېګو د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمن په فاریاب کې د امنیتي ستونزو لامل بل سګنی دی وی وضعیت ډیر د اندېښنې وړ نه ده. بیا هم اجمل تورمن له خغلی یارمن سره په ډیره مرکه کړې او په سر کې ترې د پوښتنه کړې.
په فاریاب کې د داعش ډیر تمرکز کړی ده چې باید هلته خپل مرکزونه ولري. مشکل دا ده چې د قومونو ترمنځ اختلاف ده. هلته د جنبش قمندانان دي او د دولتي ادارو امنیتي چارواکي دي. د دوی ترمنځ همغږي نشته او ځینې خپل د جنبش په منځ کې مشکلات رامنځته شوي ده او د نورو ګوندونو چې دي همغږي نشته. په دې اړه به هغوی تشویش مورد لري او مواجه ده. او زه باور لرم چې فاریاب سقوط نکوي. هلته قول اردو شته او د ملي اردو پولیسي ملي او نور ادارو خلق دي. محلي پولیسونه دي او دولت هم په دې کې ډېر توجه لري چې هلته سقوط نکړي. نفاق
خو یارمن صاحب هلته دوی ویلي دي چې ځواک ډېر کم دی. ځواکونه کم دي ځکه دوی د حکومت نه غوښتي چې نور ځواکونه ورته ورواستوي. وایي چې له همدې امله چې ځواکونه کم دي د فاریاب امنیت له ستونزو سره مخ شوی او دوی وایي چې تر ډېره ګواښ د طالبانو له خوا نه دی هلته د امنیت په برخه کې.
هلته یو رواني جګړه ده. دښمن قوي نه رواني جګړه ده او تشویش کوي. هلته قومونه چې دي او ګوندونه او دولتي چارواکي سره د هغې اړیکې د قناعت وړ نه دي. له دې امله هر څوک چې وي تشویش کوي په دې باره کې. انشاءالله چې وضعیت کنترول لاندې راځي.
په دغسې حالت کې یارمن صاحب ستاسو په نظر باندې مرکزي حکومت ته څه کول په کار دي؟
زما په نظر دا د مرکزي حکومت دنده نه ده. هلته قول اردو ده. قول اردو مسؤلیت لري چې وضعیت تحلیل کړي که قوت ضرورت وي او خپل قوتونه سوق کړي هر ځای چې تهدیدونه وي. او اوس هلته قماندان د قول اردو او قماندان د لواء تللیوو
قول ته یارمن صاحب وضعیت داسې دی چې هغې خلکو په مرکزي حکومت باندې غږ کړی. زه فکر کوم چې هغه د ستونزې د هوایي توان نه بلته موضوع وتي وي.
مرکزي حکومت هغې د هوایي حمایت ضرورت لري او د نورو بخشونو چې د هغې تسلایت لاندې نشته له مرکزي حکومت نه هدایت اخلي.
د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمن سره مو زما د همکار اجمل تورمن مرکه واورېدله. هغه هم ویلې چې په فاریاب کې د امنیتي ستونزو لامل ډېر د اندېښنې وړ نه دی او لامل یې تر ډېره حده پورې د ده په خبره چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي ده. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه اورو. از ما همکار اقتصادي خبرونه چمتو کړی دی. هیله ده چې واوري.
السلام علیکم. په مخ لري د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د سوداګرۍ او صنایعو خن مسولین وای سوداګرو ته په صنعتي پارکونو کې د ځمکو د ویش لپاره یو کمیټه جوړ کړي او چارې شروان دي. د یادې خونی ویان سیام الدین پسردی ازادي رادیو ول چې وړاندې د ځمکو د ویش په برخه کې ډېر ستونزې وي او د ځمکو د ویش لړۍ هم تکنه کړي وه. دا په تاسو هر کې چې یو شمېر سوداګرو ازادي رادیو ویلي چې د صنعتي پارک ځمکې په شفاف ډول نه دی ویشل شوی. د فاضل بیگ په مارکیټ کې د مڼو لسګونو سوداګرونو په یو مظاهره کې له افغان حکومت وغوښتل چې له بهره د مڼو په وارداتو محصولات ډېر کړي. دغه مارکیټ د سوداګرو استازي مامور ارغندي ازادي راډیو ته وویل چې پر وارداتي مڼو کم ګمرکي محصول دي سبب شوی چې د افغاني میوو بازار خراب کړي. نوموړي زیاته کړه چې امنیتي ارګانونه هم د وطني مڼو او میوو پر ځای له وارداتي مڼو او نور میوو څخه ګټه اخلي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بې یو بوجي خزاکي وړه یو لس افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1400 افغانۍ، یو درې نیمې بوجي ورجې 2000 افغانۍ، 1400 لیټر غوړي یو 200 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 45 او یو لیټر ډیزل بیا په 45 افغانۍ پلورل کیږي. همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ، یو یورو 48 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او اویا پوله، او زر پاکستاني کلدارې 412 افغانۍ. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مو له سباوون کاکر نه واوریدل.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو په 3.15 اف ام او په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي کولای شي چې د هیواد په ټولو لویو خارونو کې په رڼا توګه واوري. اوس هم راځوي وي نړیوالې موضوع ته. په ایټالیا کې نن پارلماني انتخابات کیږي. په دغو انتخاباتو کې د پخواني صدر اعظم سیلوی برلسکونی د ائتلاف په ګډون پاپولیست خي او کین اړخي ګوندونه د نوي حکومت د جوړولو لپاره سیالي کوي. دا موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی ده. د ایټالیا په پارلماني انتخاباتو کې کوم ګوندونه وی تلیفونه سره سیالي کوي او وړاندوینه سدي نوري صاحب؟
بلې وسال صاحب، لتا سو مننه. لکه څنګه چې تاسو هم ویل، نن ایټالویان د نوي پارلمان لپاره رای ورکوي او له پاپولیستانو یا عوام فریبانو نیولې ترخي اړخو پورې ګوندونو او ائتلافونه البته هڅه کوي چې نوی حکومت جوړ کړي. د پخواني صدر اعظم سیلوی برلسکونی چې درې ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، فورز ایټالیا خي اړخي ګوند، د نظام ضد 50 ستوري غورځنګ، د مهاجرینو ضد اتحاد او د ډیموکراتیک ګوند ترمنځ به سخته سیالي. د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به سبا اعلان شي. یو تکلن برلسکونی چې د مالیو د درغلۍ له امله نشي کولی د صدر اعظم څوکۍ مخته یوسي، خو تحلیلګران وایي چې نوموړی به د راتلونکي حکومت په جوړولو کې مهم رول ولوبوي. برلسکونی د صدر اعظم په توګه د اروپا د پارلمان د مشر انتونیو تاجاني د نومونې ملاتړ کړی دی. د تاجاني په وړاندې د دریسلوی کلن ماتیو سلوینی خي اړخي ائتلاف او د ایتالیا برلاسي مرکزي خي اړخي بلاک کاندیدان د صدر اعظم څوکۍ د ګټلو لپاره سره سیالي کوي. بلې وسال صاحب،
ډیره مننه کوو. نوري صاحب، کدا راته وایي چې د ایتالیا په پارلماني انتخاباتو کې، د دغو انتخاباتو په نتیجه کې یو ګوند اکثر رای ونه ګټي، څه کیږي؟
که هیڅ یو ګوند یا ائتلاف اکثریت یا هغومره رایې چې د حکومت جوړولو لپاره ورته اړتیا ده ونه ګټي، ښایي دوی د نویو ائتلافونو د جوړولو هڅه وکړي. یعنی یو ګوند یا ائتلافونه سره یو ځای شي چې یو نوی حکومت جوړ کړي، او یا هم ښایي د ایټالیا ولسمشر سرګیو ماتریلا به موقت حکومت جوړ کړي او نوي انتخابات به اعلان کړي. لومړنۍ نظر شمیرنې ښیي چې د برلسکونی ائتلاف به ښایي تر ټولو مخکې وي او په سلو کې ودر شرایبه وګټي.
ډېر ډېر مننه کوو نوري صاحب. کور ودان دوستانو، په ایټالیا کې نن پارلماني انتخابات کېږي. په دې ورځ ما همکار نوریاس نوري له تاسو سره معلومات شریک کړل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
غزنی کې پیل شوی لاریون دوهم ورځ ته غزیدل دی. د غزنی ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې چې تیر ورځ سلګونه خلکو لاریون پیل کړ، وروسته بیا تر مرکز غزنی ښار هم ورسید او دوهم ورځ هم دوام لري. دغه لاریون کوونکو پر لاریون سربیره د کابل کندهار ترمنځ لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړل ده. نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې.
په غزنی ولایت کې د سلګونه خلکو لاریون نن دوهم ورځ ته هم غزیدلی. د غزنی ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې چې تیر ورځ سلګونه خلکو لاریون پیل کړی او وروسته بیا تر مرکز غزنی ښار هم ورسېدی، نن دوهم ورځ هم ادامه لري. دغه لاریون کوونکو پر لاریون سربیره د کابل کندهار ترمنځ لویه لاره هم له تیرې ورځ راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده، او دغه راز په غزنی ښار کې د ولایت مقام مخې ته خیمې هم وهلې دي. دغه خلک تر هغه وروسته د ښار واټونو ته راوځي او د کابل کندهار لوی لاره چې یوه شپه وړاندې د دغه ولایت کرباغ ولسوالۍ اړوند شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي ناپېژند وسلوالو په مرموز ډول ووژل او یوه ښځه یې بله هم ټپي کړه او دوه تنه یې نور هم د یادې کورنۍ ده له ځانه سره یې وړه. لارین کوونکی ادعا کوي چې د دغه کورنۍ غړي پولیسو وژلي او دغه پولیس هزارتو کمی دي او دغلته هزاره قوم له پښتون قوم سره د اوبو پر سر بدې لري. دغه لارین کوونکی چې د وژل سوو کسانو جسدونه هم له ځانه سره لیږدوي له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دغه کسانو قاتلین جوړ پیدا کړي او هغه دوه برمته سوي کسان دي هم ورته راخوشي کړي او دغه قاتلین دي محکمه کړي. دوه تنو لارین کوونکو د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ دا وایو چې هغه څوک چې مجرمین دي، هغه څوک چې په دغه قضیه کې ښکېل خلک دي، هغه ته دې سزا ورکړه شي، هغه دې دا خلکو ته په عالمي محکمه کې اعلان شي. کله به موږ خپلو اعتراضونو ته تر اخره پورې دوام ورکوو تر څو پورې چې مو د خپل حق نه وي ګټلی. بلې ورور جانه، زموږ تاریخ هم اوس روان ده، همدا شېبه ته وخته په مشکي کې د کرباغ او د عمومي سړک او د کرباغ د فرعي سړک ترمنځ کلار لرم، مشته هم دلته تیاره کړې ده تقریبا چې بل چا سره مې اړیکه ونیسئ عادي له مکوره موټرسان کتار ولاړ دي تر دغه مشکې پورې او یې خواته بیا موټرسان کتار ولاړ دي بارنګ خلاص تر د ګونګي پمپ ورته وایي منطقه هم تر دغه مشکې پورې که موټر ولاړ دي او د غزني په داخل کې هم موږ خیمه درولې ده هلته ملګري او د کرباغ خلک میشت دي.
د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري هم منی چې خلګو لارین کړی او د کابل کندهار لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. شاغلی نوري وایي چې د لارین کوونکو د یو شمیر مسولینو سره په ولایت مقام کې خبرې پیل کړي او هڅه کوي چې دغه لارین پای ته ورسوي.
په غزنی کې مو د لاریون پاړه د شریف الله شرافت ریپورت واورید. که څه هم افغان حکومت د سمنګان ولایت له څوکۍ نه د عبدالکریم خدام د لرې کېدو په تړاو هر ډول معامله رد کړې، خو ښاغلی خدام وایي د روانې اونۍ په جریان کې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده پیلوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي که هر حکومتي چارواکی د معاملو په بدل کې لرې کېږي، دا مسله د حکومت باور ته جدي زیان رسوي. نور حال د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د هغو څرګندونو باوجود چې له سمنګان ولایت نه د عبدالکریم خدام د لرې کېدو په بدل کې هیڅ ډول معامله نه ده شوې، ښاغلی خدام وایي چې همدا اونۍ به د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده پیل کړي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوې دندې د پیل پر وړاندې هیڅ ډول ستونزه نشته. دی وایي تر اوسه مې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده نه ده پیل کړې، خو سبا له مشرانو سره ګورم او د همدې اونۍ تر پایه دغه مسله نهایي کېږي او کوم خاص مشکل نشته. که څه هم ښاغلی خدام د دې پوښتنې له ځوابولو ډډه کوي چې ګوندې دی د کومې معاملې له مخې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه ټاکل شوی، خو وړاندې تر دې جمعیت اسلامي ګوند په دې اړه څرګندونې کړې وې. د دغه ګوند یو ویان زبی فطرت ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ښاغلی خدام له جمعیت ګوند سره د یوې معاملې له مخې لرې کړی او د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه یې ټاکلی دی. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویان د منیر یوسف ساده بیا ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی خدام د ولسمشر د فرمان له مخې له دندې لرې کړل شوی او دا چې نوموړی له خپل پخواني دریځ نه چې ولایت به پرېږدي په شا شوی، په دې برخه کې کومه معامله نه ده شوې. د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه خبرې نه کوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا پر خپل ویب پاڼه کې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه د عبدالکریم خدام د ټاکنې په تړاو د افغان حکومت د پرېکړې هرکلی کړی. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سمنګان پخواني ولی عبدالکریم خدام د نوموړي د لرې کېدو په اړه د ولسمشر د پرېکړې مخالفت وکړ او ټینګار یې وکړ چې د جمعیت اسلامي ګوند تر پرېکړې پورې به په خپل ځای پاتې وي. خو له دغه مخالفت یوازې درې ورځې وروسته د نوموړي په موجودیت کې سمنګان ولایت ته نوی والی معرفي شو. د یادونې ده چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم دوه میاشتې وړاندې د جمهور رئیس له لوري له دندې لرې شوی و، خو نوموړی لا هم دغه پرېکړه نه مني. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ولسمشر له پرېکړو سره د حکومتي مامورینو مخالفت ولس اندېښمن کړی. د دغه ټولنې مشر اجمل هوډمن وایي که هر حکومتي مامور د معاملو په بدل کې له مقامه لرې کېږي، د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ به له مرکزي حکومت د نافرمانۍ ناوړه دود هم عام شي.
دولت وزیر ته وایي اعتراضونه تروس دا څوکۍ وخت دا پرېږده، دا په خپله دې ته زمینه مسئله ده چې یو شمېر نور کسان په نورو ولایتونو کې په نورو سیمو کې
د ښاغلی هوډمن په خبره کته هم د ملي اولی په حکومت کې لښته اختلافونه سترګې نشي پټېدای، خو د قانون حاکمیت د حکومت مسولیت دی او په ټول توان باید خپل کېدون کې پریکړې عملی کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
موږ په ټولنیزو میډیا کې هم فعال حضور لرو، هله د هلته محمد وسري او ملتیا مو وکړي. د چې کابل چاپ او رسپانو نن کوم موضوعات رخصتي لدی به مو اجمل تورمان خبر کړي.
کابل شاه پرسپانو په خپل نننیو غنو کې بیا هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکل دي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې د خپل نننی غنې په سر مقاله کې لیکل دي چې طالبانو سره سولې په هاوان کې د اوبو ټکول دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د ولسمشر یوشمیر پلویان خوشبینه ول چې وسلوالو طالبانو ته د خاغلی غنی لخوا د سولې لپاره وړاندې شوی بستي سولې ته لازمه زمينه برابره کړي او طالبان به د هغو امتیازونو لامل چې دوی ته وړاندې شوی ل دغه بهیر سره یو ځای شي. خو د سر مقاله لیکونکو په وینا طالبان ورته رد جواب ورکړی دی. ورسپانه دي کې طالبان ویلي چې افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره به د سولې خبرې وکړي، ځکه د هغوی په باور دا د امریکا لخوا رامنځته شوی حکومت دی. په سرمقاله کې راغلي اساسي ستونزه اوس هم دا ده چې له دښمن نه یو څرګند تعریف نشته. کله طالب دښمن او ترهګر شي او کله هم ولسمشر ورسره بې قید او شرطه خبرو ته حاضر شي. د سرمقاله لیکونکو باور د حکومت دغه هڅې یوازې طالبان دې ته هیله من کولای شي چې بری ته نږدې دي. انیس دولتي ورسپانې د موضوع په اړه په خپل سرمقاله کې لیکلي عادلانه سوله یو اړتیا ده. سرمقاله لیکونکو وړاندې لیکي د سولې په برخه کې د افغان حکومت اڅې دا ښیي چې دوی عادلانه سولې ته ژمن دي او دا یو الهي امر، دینی وجیبه او د افغانستان د خلکو ملي او اساسي اړتیا ده. خو د ورسپانې په باور دا هم د دولت دنده ده چې د سولې د خبرو ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو روحیه لوړه وساتي او دوی پیاوړي کړي، ځکه جنگ او سوله د یوې سکې دوه مخه دي. خو مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په ځواب کې د طالبانو د غبرګون نه ښودلو خبره کړې ده. مسیر لیکلي تمه وه چې طالبان به له ځنډ پرته او یا تر لږ ځنډ وروسته د ولسمشر غني د سولې وړاندیز ته ځواب ووایي، خو دوی لا هم غلي دي او په رسمي ډول یې څه نه دي ویلي. د سرمقاله لیکونکي تحلیل په دې اړه دا دی چې طالبان غواړي چې په دې ډول چوپ پاتې کېدلو سره لیوي خو خپل جنگیالیو ته دا وخی چې دوی پر خپل پخوانی دریز ولاړ دي او د دوی په وینا د کابل حکومت سره خبرې نه کوي او لام دې عملی د سولې وړاندیز ته حتی جواب هم نه دی ویلی. او لبل خو برعکس غواړي حکومت او نړیوالو ته دا ثابت کړي چې کتر اوسه مثبت جواب نه دی ویلی نو منفی هم نه دی ویلی. خو ورسپانې ټینګار کړی چې طالبان باید جواب ووایي او د مثبت وړاندیزونو هرکلی وکړي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاست. اوس هم په آیا پوهېدی کې د آنلاین ټیکسي د لیک د سرویس په اړه معلومات اسمت سروان څخه واورئ.
اوبر کمپنی چې په نړۍ کې د ټاکسي موټرو تر ټولو ستر شرکت دی وایي چې د ناروغانو لپاره نوی سرویس پیلوي. ډاکټران به د دې سرویس په مرسته چې اوبر هیلت نومیږي ناروغانو ته په آنلاین ډول ټاکسي لیشي. د دې سرویس مصرف یا لګښت به ډاکټر یا د طبي خدماتو وړاندې کوونکی ورکوي نه ناروغ. د دغو خدماتو فرمایش 2 ساعته یا 2 ورځې مخکې ورکول کېدی شي. د دې سرویس لپاره لازمه نه ده چې ناروغ موبایل ولري. اوبر دا سرویس د تیر کال په دوبی کې پیل کړ او شاوخوا 100 روغتیایي مرکزونو، کلینیکونو او روغتونونو ورڅخه کار واخیست. خو په پام کې ده چې دا ډول خدمات په راتلونکي کې خورا ډیرو روغتونونو او کلینیکونو ته وړاندې شي. د امریکا د فدرالي حکومت د سیړونو لمخې څه باندې 2 میلیون تنه د ترانسپورتي ستونزو له کبله له مناسبو روغتیایي خدماتو استفاده نشي کولای. اوبر کمپنۍ تر دې وړاندې په ځینو نورو طرحو هم کار کړی دی. د دغو طرحو په منځ کې تر ټولو مهمه د هوایی ټاکسي ابتکار دی.
د روان سات خبری برخه هم دومره و ل دې ورسته به تاسو ته نور بس ته اونیس پروگرام حدیث پردیس وړاندې کړی خو لا غوړاندې رضوان مراد څخه د مهمو خبرونو سرټکی ووري.
د ملکی وګړو د وژل کېدو په اعتراض کې په غزنی ولایت کې د سلګونو تنو مظاهرې چې پرون پیل شوې وې نن هم دوام لري. په هلمند کې افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ او مرکز لخکرګاه نهمې حوزه کې یولسو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن په زیمبابوې کې د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي په مسابقو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د چین د کمونست ګوند د اقدام وسته چې د ولسمشر شي جن پینګ د ولسمشرۍ د دوو دورو محدودیت یې پای ته ورسوه او هغه ته لاره پرانسته چې تر نامعلومې نیټې پورې ولسمشر پاتې شي. د جرمني چپلاسي سوسیال ډیموکرات ګوند بنن پریکړه وکړي چې آیا د یو پراخ بنسټه ائتلافي حکومت لپاره د صدر اعظم انګلا مرکل له محافظه کار ډیموکرات ګوند سره یوځای شي او کنه. یو سړی پرون د سپینې ماڼۍ کټارې ته نږدې ځان ووژه. دا پیښه سبب شو چې د څه وخت لپاره د امریکا د ولسمشرۍ ماڼۍ چې کلکه ساتنه یې کیږي بند شي. او په سلوواکیا کې د یو خبریال د قتل په تور نیول شوي مشکوک کسان خوشې شول. یان کوچیاک او د هغه ملګري مارتینا کوشنیروا تیره اونۍ ووژل شول او مړی یې د یکشنبې پورې د سلوواکیا د پلازمینې برسلاوا په ختیځ کې موندل شوي وو.
بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته زه محمد حدیث پردیس د نیم ساعت په مخه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږي د نور بسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه هغه مرمنو ته څنګه شوي چې په عدلی او قضایی بنسټونو کې ستونزې لري. هغه شمیره چې د اونۍ په جریان کې فعال وي او تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ 0909 709 0006 او د ټلیفون شمیرې مو چې همدا اوس فعال دي او کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه را سره بحث ولرئ او یا که میلمنه پوښتنه لرئ 0909 09 0006 په نننۍ خپرونه کې مو هم یو قدرمن میلمه ته بلنه ورکړې چې تر څو شیبو به له موږ سره یو ځای شي. نننۍ میلمه مو د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن دی چې تر څو شیبو به را سره یو ځای شي او له دوی سره به خپل بحث ته دوام ورکړو. او تاسو اوریدونکي هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د موضوع په اړه را سره خپل نظریات شریک کړئ او کوم مشخصه پوښتنه هم لرئ را سره یې مطرح کړئ. یو اوریدونکی لرو، دوی به راواخلو. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځینه ماړي کنیولې؟ ډېرو به خی مخکې لدې چې خبرې وکړي. بلې، راډیو دې بند کړه ورور.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشئ، راډیو دې مخش چې بند نه دی کړه ځکه آواز یې نکاس کوي. مهرباني وکړه ورور. خبرونه په عدلی او قضایی بنسټونو کې چې ستونزې موجودې وي او مشخصه توګه له کوم ځینه متاثر اړیکه نیولې؟ هلته ستاسو په سیمه کې چې کله مشخصه توګه میرمنې له ستونزو سره مخ کیږي، مختلفو ستونزو سره، عدلی او قضایی ارګانونو ته چې مراجعه کوي څومره راضي دي او په دې باره کې کېدای شي خپل د سیمې حال را سره شریک کړي؟ کله چې هلته تاسو ستونزو سره مخ کیږئ یا بعضې قضایاوي وي، میرمنې دوی چا ته مراجعه کوي، څنګه یې حل کوئ؟ ډېره مننه کوم ورور. زابل نه یو اوریدونکی و، یو بل اوریدونکی هم لرو. سلام، ستړي مشئ، خپرونې ته ښه راغلئ.
سلامونه وړاندې کوم. او تاسو نه رسیدلی ملمه ته سلامونه ورتمن سم سلامونه وړاندې کوم خدای دې قبول کړي.
وعلیکم السلام قاری صاحب، خبرونه ته ډیر خراغ لې مهرباني.
افغانستان کی افغانستان کی لیکن باوجود ورکول کیږي او که دولت وایي موږ په څارندوالۍ کې یا د خشونت پوښتنه کوو یا عدالت کوو، هغه عدالت هم تر اوسه چا نه دی لیدلی. میلمه صاحب پوښتنه دا ده، څنګه کېدلی شي چې عدالت تامین شي؟ یعنی د مخه په چا باندې تامین شي؟
بله، څنګه کېدای شي چې عدالت تامین شي؟ ستاسو پوښتنه مو یاداشت کړه. او قاری صاحب، تاسو نم دا پوښتنه لرله چې په خپل دینی علما یا څوک چې په دې برخه کې مهارت لري، هغوی څومره کولای شي چې د عدالت په تامینولو کې مشخصا د میرمنو چې ستونزې سره مخ کیږي په دې برخه کې مرسته وکړي؟ ځکه تاسو مې یو دینی عالم یاستئ. قاری صاحب سلام. بله بله، مهرباني. او 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 قاری، تاسو نن پوښتنه وکړه که از ما پوښتنه مخیستی بی نو مهرباني وکي. نه پوهیږم څه ستونزه به وي، خو ستاسو آواز موږ په سم شکل لرو. په هر حال اوریدونکو، کله چې موږ ته زنګ وهئ نو یو ښه موقعیت انتخاب کړئ تر څو مو آواز په سم شکل موږ هم واورو او زموږ غږ هم په صحیح توګه تاسو واورئ. هغه شمیره چې د اونۍ په جریان کې فعاله وي 0909 809 006، په دې شمیره هغه میرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله دوی ته نه په وخت رسیدنه نه ده شوې، نو کېدای شي چې له موږ سره تماس ونیسي. یو وړی کلرو سلام، ستړي مشي لکم زینه ماړی کنیولې.
السلام علیکم، ما پر دې څه غږ نه
ده. بله استاد، غږ راځي، مهرباني ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بله ورور، تاسو غږ زلارم، مهرباني وکړئ.
زما جرسی پر دې
څه؟ بله بله، تاسو غږ لرم، نه پوهیږم چې تخنیکی ستونزه ده، زما غږ لکه چې اوریدونکي ناوري. بله وعلیکم، تاسو غږ لرم، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. فکر کوم تخنیکی ستونزه شته ده، په هر حال اوریدونکي زما غږ په سم شکل باندې ناوري. ټلیفون شمیره مو دی 0902 0155 0909 1540. اوریدونکي لرو، دوی برا واخلو. سلام، ستړي مشي، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خراغلی. مننه، ستاسو آواز موږ سم نه لرو، که اوس موقعیت انتخاب کړئ نو تر څو مو آواز په سم شکل باندې واورو، مهرباني. ستاسو آواز سم راتلو، اوس سم شو، مهرباني وکړئ لکم زینه ماړی کنیولې.
اړیکه خو دې نیګرال نیولې ده، خو بیا هم سوال نه. تاسو ډېره ښه موضوع ته اشاره کړې ده، خو زه دا وایم چې موږ سړی نارینه یو هغه ته لاسرسی نه لرو عدل ته، او هغه ته موږ د ستونزو سره مخ یو. ګانې خو چې یو تعلیم یې نه وي، اکثریت یې بې علمه بې تعلیمه دي، نو لاسرسی ولري. ما پخپله دغسې ستونزه ګاللې ده، لیدلې مې ده، هغه ستونزه مې تر اوسه نه ده حل شوې. د ما نه رشوه تحصل شوی دی او زه مخ یم. د محکمې دروازه مې ډېره ټکولې، بلکې هغه قاضي یا د محکمې کوم خلک چې هغه هم نه وي، موضوع مې همغسې په نیمه کې پرېښو. نو ښځې
لا فرصه ولدي. او څه فکر کوي تاسو اصلي ستونزه په څه کې ده؟ دلیل تاسو په څه کوي؟
ستونزه خو په دې کې ده، دولت کې ستونزه ده، ځکه چې رشوت خو دولت کې هغه خلک اخلي چې هلته مقرر دي. نو که چېرته دغه د رشوت مخه ونیول شي، علما او
کچیرته خلک رشوت ورنه کی نو څنګه باید دولت واخلي؟ دې کې فکر کوي خلک هم یو څه ملامت دي که څنګه؟
او دا خبره ټیک ده، ځکه زه خپله ماتې دا ستونزه تر اوسه پاتې ده. په همدې وجه چېرته تر رشوت
ما غیر شپت کی ورکوم ما پتی سالات کی ورکوم د نزه یو څو د ساور د وکما یو څو لا سراوړ ما وز مثال د دې سره د خپل هغه نی بوزم خو هغه نو نه کولای شو موضوع می مغه سی وسه پورې رسول نه پاتې ده نو ما چې غینه دا خدای چې ګلنجې دې پرته خیر د عدل انصاف راغی ده دو
ډیره مننه کوم ورور له د ننګرهار له خوګیانی ولسوالۍ اوریدونکو وو چې د خپل نظر درلود شکایت هم د عدلي او قضایي بنسټونو کې د موجوده فساد په رابطه باندې وو زموږ د خبرونې میلمه هم خبر برنامه ته راورسید هوډمن صاحب خبرونه ته راغلی
من نازم سلام نروند کوم
وعلیکم السلام د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن سره په خبرونه کې میلمه دی تصوریدون کې هم کولای شي چې خپل پوښتنې مطرح کړي یا د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړي هوډمن صاحب تر دې مخکې چې تاسو راورسیږي یو تصوریدونکو تماسونه لرل یو اوریدونکو عمدتاً اصلي سوال دا و چې په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت لپاره مختلفې هڅې کیږي اما پرختیا هم ولس په دینه پویږي چې بل اخر څنګه کېدی شي عدالت په لایشي هغه اورګانونه چې په خپل د عدالت د پلي کېدو مسولیت لري په هغه برخه کې مستونزې شته دي یو پښتنه چې تاسو ته راځي و مهرباني وکړي نور اوریدونکو هم بیا ورسره اخلو
مانه نه زل بیا سلام نه باندې کوم په افغانستان کې د بی عدالتی او د قانون د واکمنۍ د کمزورتیا ډیر عوامل دي ډیر هغه مهم عامل څه دی هغه متاسفانه جنگ او جګړه ده ځکه د جنگ دوام د دې سبب شوی ده چې د افغانستان دولت په دې نه ده توانېدلې چې د قانون د حکومت لمن ټول ولایتونو ته ټول لري پرتو سیمو ته وغځي هغه امکانات چې موږ د افغانستان په پایتخت کې یا په ځینو لویو ښارونو کې لرو یا هغه دولتي تشکیلات چې موږ په لویو ولایتونو کې لرو یا حداقل د ولایتونو په مرکزونو کې لرو هغه نسو کولای چې د امنیتي دلایلو په اساس باندې هغه لرې پرتو سیمو ته د ولسوالیو مرکزونو ته وغځوو همدا اوس تاسو ته به هم د ارقام معلوم وي چې د بیلابیلو څیړنیزو راپورونو پایل دا ښودلی ده چې د افغانستان په یو زیات شمېر ولسوالیو کې محکمې نشته څارنوالۍ هلته نشته هلته د عدلي وزارت ادارې نشته نو کله چې هلته اصلا اداره نه وي محکمه نه وي څارنوالۍ نه وي او پولیس هم یوازې هغه نظامي دندې په مخې بهوي یعنې یوازې د دغه دنده اجرا کوي چې ولسوالۍ په خپل تصرف کې وساتي یعنی هغه تخنیکی دنده چې په جنایي چارو کې یا د جرمونو د مخنیوي لپاره یا د جرمونو د کشف لپاره باید پولیس سرته ورسوي پولیس هغو ته وخت نه لري بل موضوع دا ده چې د اجرایوي ضمانتونو موضوع ده په ځینو ولسوالیو کې داسې دي چې هلته د امنیې قمندانۍ فعالې دي ممکن په ځینو کې محکمې او څارنوالۍ هم فعالې وي اما دا چې څنګه د ولسوالۍ امر د ولسوالۍ مکتوب د ولسوالۍ جلب هغه کسان چې راځي شکایت کوي څنګه هغه کسان چې ځي او راځي هم ولسوالۍ ته یا ولایت ته هغوی هم د ستونزو سره مخامخ دي او هغه کسان چې په هغو باندې عرض سوی دی هغه باید عدالت ته راوغوښتل شي د هغو راغوښتل هم ناممکن دي
بلې وبخې ستاسو خبرې مې قطع کړې یو بله موضوع چې تاسو یې په عمومیتو کې اشاره ورته درلوده لکه څنګه چې د غزمنګ خبرونه ما مشخصا هم دې موضوع ته ځانګړې شوې تاسو سره به هم داسې بیلګې وي چې مېرمنې چې ستونزو سره مخ کیږي په مشخص توګه عمومي ستونزو تاسو اشاره درلوده دا ستونزې څومره دې باعث شوي چې افغان مېرمنې کله په مختلفو مواردو کې ستونزو سره مخ کیږي او دې ته مجبوره کیږي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وکړي په وخت نه رسیدنه فساد موضوع دا مسائل دې څومره تاثیر درلودلای او د جرم او یاده چې په یو شکل نور کڅوک د ډول عمل کوي هغه ته انګیزه ورکړي دا څومره اخیسمن فاکتور وسسل نه
د دې ترڅنګ چې مخکې په غلو عمل خبره وکړه چې د امنیت نشتون او د جنگ مسله ده بل موضوع ده چې د دوامدار جګړو لامل ده تروسه پر متاسفانه سره د څه په وینا کې او په تعهداتو کې هم دسه د عدالت تامین باید دولت لومړیتوب وي اما په عمل کې دا د دولت لومړیتوب نه دی متاسفانه اوسه پر زمونږ دولتونه چې دي یوازې د بقا په هڅه کې دي البته دې په څنګ کې د عدالت تامین لپاره د قانون د حکومت لپاره موږ نه کارونه سوي دي کی هم دا کافی نه دي هغه څه چې ډیر مهم دی او ډیر د اندېښنې وړ دي هغه د ښځو مسله ده ښځې عدالت د لاسرسي په برخه کې ډېر ستونزې لري اول فرهنګي ستونزه یعنې د دې تر څنګ چې مخکې موږ د جنګو د امنیت خبره وکړله دا خو یو بحث دی په کورنیو کې د خلکو د باور مسله ده یو شمېر خلک چې هغه په دې باندې باور نه لري چې د دوی مېرمنې دې وکولی شي د صحیح خدماتو نه د استفادې په خاطر له کور نه لاړ شي یو کلینیک ته یو روغتون ته هغه کله دې ته حاضرېږي چې د دوی د کورنۍ مېرمنې لاړ شي محکمې ته څرندولۍ ته پولیسو ته دې ودرېږي عدالت دې وغواړي دا یو موضوع بل هغه ښځې چې معمولا مظلومې واقع شوي دي یعنې دوی په حق باندې تېری سوی دی مثلا د ملکیت حق دی یا مثلا د تعلیم له حقه محرومېږي یا د دندې د ترسره کولو له حقه محرومېږي البته دا په لرې پرتو سیمو کې نه مطرح نه ده ما یو ستونزه ده په افغانستان کې اوس دوی هغه کسان دي یا زموږ د ټولنې هغه برخه دي چې دوی دغه آزادي دغه توان هم نه لري چې دوی دې په خپل ابتکار په خپله خوښه له کور نه لاړې سي او بیرون د په یو ځای کې شکایت وکړي چې زما په دغه حق باندې
او بلې هوډمن صاحب په تیره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې مختلفې پروژې عملي شوې او اداوم ډېرې کیږي چې دې برخې ته ډېر کار شوی کله چې د عدالت د تامین موضوع مطرح کیږي تاسو ته بهتره معلومات شته چې هلته بیا د جنسیت موضوع نشته نو که مېرمنې وي او که نارینه وي عدالت باید تامین شي په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې تبعیضي چلند کیږي د دې عمده دلیل ستاسو له نظره کوم معلومات چې لرئ او په همدې متن د قضایاو کې واقع استئ دلیل په څه کوئ
څه د تبعیض او توپیری چلند سبب کیږي یو خو هغه ټولنیز نابرابری دي اقتصادي نابرابری دي عملا مثلا کوم امکانات چې یو نارینه لري د یو ولسوالۍ د یو لرې پراته کلي نه راځي د ولسوالۍ مرکز ته شکایت کوي یو موضوع کې دغه امکان د یو ښځې سره نشته دا زموږ د ژوند عیني واقعیتونه دي بل په زموږ په فکر زموږ د ټولنې په فکر او روان کې زموږ په باورونو زموږ په ارزښتونو کې ځینې ممانعتونه شته چې دلته ډېر خلک په دې باور نه لري چې ښځه دې حق ولري یا تا او که چېرې دې یوه ښځه د خپل یو حق د دفاع په خاطر یا هغه کوم تېری چې د په حق باندې سوی دی هغه تېري د دفع کولو په خاطر باندې ځي محکمې ته څرندولۍ ته ډېر د کورنۍ غړي په دې باور نه دي چې ولې باید ولاړه شي دا یوه ستونزه اما تر کومه ځایه پورې چې موږ ګورو یو هغه عوامل دي چې یعنې په دوامداره توګه باندې زموږ په ټولنه کې دغه د پرمختګ و د فرهنګ و د تمدن و د قانون د حاکمیت د یو مدني ټولنې د رامنځته کېدو مخه نیولې ده دغې ریښې ډېر ضروري دي لویه موضوع بېسوادي ده اوس د بېسوادۍ موضوع ډېر جدي ستونزه ده زیات شمېر ښځې حتی په دې نه پوهېږي زه څه حق لرم وخت چې ښځه په دې باور واوسېږي چې زه نسم کولی د یو ظلم په وړاندې چې زما سره کېږي اعتراض وکم نو څوک به حق وغواړي څوک به عدالت وغواړي
بله
دا د اوږدې مودې اما څه چې د لنډې مودې لپاره موږ باید وکړو د قانون تطبیق په برخه کې هېڅ ډول معامله باید ونهسي هېڅ ډول مسامحه باید ونهسي دا باید د دولت د لومړیتوب په توګه باید مطرح وسیږي او له ټولو امکاناتو نه باید استفاده وسي چې د عدالت لاس د افغانستان ګوټ ګوټ ته هر کلی ته ورسیږي کنه دا ظلم رواني
بلې هوډمن صاحب تاسو ته بیرته راګرځم قدمونه اوریدونکو تاسو هم را سره په خبرونه کې اوسئ کې پښتنه لری او اوس ورزو یو لنډه دمه اخلو بیرته راګرځم
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب at rferl.org
خبر نوریدونکو به هم ستړي مشیخ خبرونه ته خراغلې په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن را سره ملمه ده هوډمن صاحب تاسو مخکې خبرو کې اشاره وکړه چې عوامل مختلف دي او جوړې ریخي هم لري اما یو تعداد داسې عوامل شته چې دغه نه کېدای شي مخنیوي وشي
او څه فکر کوي چې د دغه ستونزو د مخنیوي لپاره په دې تیر یو څه باندې یو نیمه لسیزه کې فکری کار نه ده شوی او که مسایل مطرح شوي دي او تعقیب شوي مقطعي شکل باندې دي اصلي ستونزه په څه کې ده؟
یو خو د اوږدې مودې یعنې د بېلابېلو دورو حکومتونو وخت کې موضوع د بحث موضوع دی، یو په وروستیو پنځلسو یا شپاړس کلونو کې موضوع دی. موږ د دې تر څنګ چې دولت نه باید وغواړو، دولت کوم کارونه باید موږ ته وکړي، موږ د خلکو لپاره وکړي، او بس دولت په خپله د لومړیتوبونو په توګه باندې کوم مسایل ټاکي، دا خو یو بحث دی. اما دا زمونږ خلکو ته په کار دا ده چې دوی خپل هم له خپل ځانه وپوښتي چې دوی د افغانستان د اتباعو په توګه، د دې هېواد د اوسېدونکو په توګه، که دا نارینه دي که ښځې دي، خصوصا نارینه چې ډېر مسؤلیت ورته راځي کېږي، ځکه واکمن ډېر دوی دي په کورنیو کې، په سیمو کې. دوی خپل هم باید ځان سره دا فکر وکړي چې دوی څه کوی سي د وطن دپاره. دوی یعنې هغه ستونزې چې دوی خپل را پیدا کړي دي، د هغه ستونزو په له منځه وړلو کې نقش د دوی ډېر زیات دی. مثلا ډېر کسان په دې باور دي چې ښځه نه باید لاړه سي مکتب ووایي، ښځه نه باید لاړه سي د روغتیایي خدمت نه ګټه واخلي، او ښځه نه باید میراث حق ولري، ښځه باید د خپل زوج یعنی د ژوند د ملګري په انتخاب کې نه باید نظر ولري. هره پرېکړه چې پلار یا کوم مشر په کور کې وکړل، هماغه پرېکړه باید ومني. دغه طرز فکر څوک کولی سي له منځه یوسي؟ دا خپله خلک، همدا موږ. اما هو دا څنګه دا په اتومات توګه نه کېږي چې له منځه لاړ سي. دلته باید کار وسي. دلته د دیني علماو رول په دې کې ډېر جوت دی، د ملکانو، د مشرانو، د باسواده خلکو. حتی کله چې په کورنۍ کې یو کس باسواده پیدا کېږي، هغه د دې چانس پیدا کوي چې راځي مثلا په کابل پوهنتون کې یا په کندهار یا په ننګرهار پوهنتون کې یا د افغانستان په بل پوهنتون کې، په هر ولایت کې درس وایي یا بهر د زده کړو لپاره ځي. همدا اوس زموږ ډېر ځوانان هلته د لرې پرتو سیمو د کلیو د ولسوالیو بهر کې زده کړې کوي. کله چې دوی راځي، دوی ځان سره یو نوی فکر حتما اخیستی دی. له خپل کوره دوی کولی سي شروع وکړي. دوی په خپل کورنۍ کې د مشر، د پلار، د ورور، د نیکه ذهن کولی سي چې مثبتې خواته وګرځوي.
بله هوډمن صاحب، یو بله موضوع چې فرض کړئ د افغانستان په یو لرې پرته سیمه کې تاسو مخکې اشاره وکړه مسایلو ته، چې د افغانستان ټولنه سنتي ټولنه ده، کله چې یو میرمن ستونزو سره مخ کیږي، نو دا باور وسم شته چې ډیر په مشکل مراجعه کوي عدلي او قضایي بنسټونو ته. دلیل په څه کې؟ هغه باورونه چې زموږ استاد په ټولنه کې موجود دي، او یادا چې مشکل په خپل د عدلي او قضایي بنسټونو کې شته چې دوی په اسانۍ زړه نشي ښه کولای چې مراجعه ورته وکړي. استاد ورځونی په دې رابطه څه؟
ښه، دلکه مخکې مچولې ډېر عوامل لري. دې برخه کې مشخص څو مسالې ډېرې مهمې دي چې خلک نه ځي یا مراجعه نه کوي. اعتماد موضوع ده. کوم تورونه چې د فساد دي، د مخصوصا په عدلي قضایي ارګانونو باندې، دره دې سبب سوی دي چې خلک نسبت عدلي قضایي ارګانونو ته بې باوره دي، بې اعتماده دي. او کوم جوړښتونه یا دغه میکانیزمونه څه دي، دغه پروسیجرونه څه دي، دا متاسفانه سره له دې چې ډېرې ژمنې وسولې او په قوانینو کې څه ناڅه بدلونونه تغییرات راغلل، اما په عمل کې دا بیا هم ساده نستوله. کله ستاسو یو قضیه وړاندې کوي یو محکمې ته، دا ډېر وخت نیسي. بیا خصوصا هغه قضیې چې حقوقي مدني مسایلو کې دي، یعنې د ملکیت دعوا ده او د فامیلي کورنیو موضوعات دي، دا ډېر وخت نیسي. دا په خپله د دې سبب کېږي چې خلک ستړي سي د عدالت نه. بله موضوع چې دی هغه دا دی چې تر اوسه پورې لا غیر رسمي عدالت باندې د خلکو د باور موضوع ده.
بله،
ولې خلک محکمې ته مراجعه نه کوي خو په کلي کې او مرکې ته کښېني؟ سره له دې چې دي اکثرا د دغه مرکو او عرفي جرګو پرېکړې چې دي اکثرا حتی د شریعت سره په مخالفت کې وي، د قوانینو سره په مخالفت کې، مثلا ښځه بادو کې ورکوي، مثلا د یو چا یو څوک د مال د ځمکې ادعا کوي، دوی ښه پوهېږي چې دا مال د یو کس دی، خو دوی وایي نیم دی تا نیم دغه.
بله،
ولې درسې اوسي؟
هوډمن صاحب، ستونزه په عدلي او قضایي بنسټونو کې دومره هم جدي ده چې ویل کیږي په اړه لکه مخکې په خبرونه کې مونږ اوریدونکو درلودل ننګرهار څخه ویل چې مطلق شکایت فساد شته او پیسې غواړي او دا مسله یعنی وختل می دا پختم چې ستونزه په دومره اندازه ده چې ویل کیږي خلک چې کوم میدالري او یاد ده چې ساسو هغه د مخکنی خبرې پتاي چې ذهنیت او باور هم نشي جوړ شوی.
زه فکر کوم څومره چې په افغانستان کې فساد دی د دې دوه برابر تورونه دي اتهامات دي حتمی نه لسه ټول اتهامات رښتیا اوسي اکثرا په د بحثو کې زه خپل سره ډېر برخه اخلم زموږ د حقوقو انجمن په ځینو مباحثو کې موږ خپله ګورو یعنې څه اتهامات تاسو وګورئ چې هغه نه دي زه تاسو یو مثال وایم تېرې اونۍ یو ژورنالیست ما سره اړیکه ونیوله ما نه ویل چې یو 15 کلن ماشوم په کابل کې یو محکمې په اعدام محکوم کړی. زه چې کوم معلومات لرم زه کوم شناخت لرم د خپل عدلي قضایي ارګانونو نه ښه ستونزې ستا دا ما مخکې ویلې په نورو بحثو کې موږ ویلي دي اما دغه هېڅ ممکنه نه ده دا هېڅ امکان نه لري ځکه دا یو غیر قانوني کار دی حتی د افغانستان په یو ناامنه ولایت کې چې محاکم لږ هم فعال دي هلته هم دا ممکن نه ده چې یو 15 کلن ماشوم د په اعدام محکوم شي. اما کله چې یو کس دا خبره واوري هغه بل ته وکړي دا په یو باور باندې بدل شي. دغه اتهامات یا دغه د فساد تورونه دا سره له دې چې یوه برخه واقعیت دي فساد ستا په دې کې شک نشته اما یوه برخه یې داسې سوي دي چې ډېر زیات تکرار او د تکراري تورونو په نتیجه کې دا په یو باور بدله سوي که چیرې په یو ځای کې ډېر ښه اصلاحات هم راغلي اما هغه کوم باور چې د خلکو دی هغه دا ده چې دلته فساد دی هغه اوس هم د خلکو په ذهنونو کې پاتې دی. نو ښه دا ده چې دولت خصوصا دولتي جوړښتونه خصوصا قضایه قوه دوی باید خلکو ته دا وښیي چې دلته ډېر تغییر راغلی دی. یوه ستونزه خو دا هم ده زمونږ چې په ځینو برخو کې ښه مثبت تغییرات هم راغلي دي اما زمونږ د عامه پوهې لپاره چې کومې طریقې موږ په کار اچوو هغه کامیابه نه دي. یعنی یو ډېر بې ارزښته اعلان باندې چې هېڅ پیغام هم نه لري هغه په یو رسنۍ کې په ډېر جګه بیه باندې د یو نامعلومو منابعو لخوا ته هم ویلېږي خپرېږي چې هېڅ پیغام نه لري خلکو لپاره هېڅ ګټه هم نه لري. اما یو ډېره مهمه مسله ده چې موږ کولای شو چې خلکو ته په هغه برخه کې معلومات ورکړو او بل دوی باید دا کار وکړي. مثلا دا کافي نه ده چې تاسو په کابل کې علني محکمه دایروي او کس محکمه کوي او بیا دغه حکم هم د رسنۍ له لارې بلاغوي.
بله
ونیسئ په ولسوالۍ کې علني محکمه دایره کوي او خلک ورته راوغواړئ چې خلک وګوري چې دا د عدالت په دې کې باید ډېر کارونه وسي.
بلې هوډمن صاحب د خپرونې وروستۍ شېبې دي وروستۍ پوښتنه مې دا کوله د نتیجه ګیرۍ په توګه ستونزو تاسو اشاره وکړه مختلفې امنیتي ستونزې ټولنیزې ستونزې په عدلي او قضایي بنسټونو کې هم ستونزو ته مو اشاره وکړه. بالاخره موجوده وضعیت ته په کتو باندې تاسو چې په دې مسایلو کې یعنی د عدالت د تامینولو په برخه کې یو فعال یاست یا کار کوي ولسته مو څو وړاندیز د څنګه کېدی شي چې اوسنی وضعیت د بهتري پر لور لاړ شو مشخص وړاندیزونه پیروي.
زما وړاندیز خپل هیوادوالو ته دا دی چې طبعا وظیفه د دولت دی اما موږ ټول دی د هیواد د اتباعو په اساس باندې کله چې موږ د اساسي قانون باندې استناد کوو او وایو چې زه حق لرم مثلا د بیان ازادي حق لرم زه حق لرم چې ازادي ته لاسرسی ولرم او زه حق لرم چې عدالت ته لاسرسی ولرم همداسې نور حقونه. اما یو مکلفیت زما دا هم دی په دې هیواد کې چې زه خپل هم باید د نورو حقونه مراعت کړم زه خپل هم باید د نورو ازادي مراعت کړم او زه خپل هم باید د دې سیستم و د نظام او د قانون د حاکمیت او د مدني ټولنې رامنځته کېدو یو برخه اوسېږم. زه خپل هم د دې هیواد د طبیعي په توګه باندې حق لرم چې نه باید قوانین نقض کړم یو خدا باور په خلک کې باید عام شي. اما ځینو برخو کې ظلم او بې عدالتي دومره زیاته ده چې دا یوازې د خلکو په باورونو د خلکو په احساساتو په عواطفو د مخه نه نیول کېږي دا د دولت ضدي اقدام غواړي. په ټول هیواد کې په ټولو ولایتونو کې باید ټول عدلي قضایي ارګانونه فعال وي جدي واوسېږي او دوی په چارو باندې باید څارنه وسي نظارت ورباندې وسي او دوی باید ثابته کړي چې موږ فعال یو لکه مخکې څه ما ویلې د خلکو د باور او د اعتماد جلبولو لپاره. مثلا ننګرهار ولایت پاکله باندې تصویر ډېر خراب شوی متاسفانه دلته ناامني ده اما ډېرې ولسوالۍ کې امکان لري راسئ تاسو وښیه عملا علني محکمې دایرې کې رسنۍ وروغواړئ دغه تصویر تاسو په یو نه کې بدلول لسیه هغه د خلکو ذهنیت
بله
اما متاسفانه دې مسله ته پام نه کی
بله ډیر زیات مننه کوم د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هډمن چې لمونږ سره خبرونه کوي او ریدونکو له تاسو مننه کوم د 0909720006 شمیره دونه په جریان کې فعال وي کولای شي لمونږ سره رابطه ونیسي کوم مشخصه ستونزه لري را سره مطرح کړئ تر بیا مو په پاک الله سپارم